دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبی کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت برنامه منلی ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې او ویلي دي چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبۍ او شمالي اماراتو لپاره دا اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمېر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په غونډو کې ډیر نخ کاریده، د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحاتو او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم، که څوک زما خبره ومني خا کنن او ګواګي اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسولی، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل تنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سې شنبې په ورځ دا وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمېر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو دا مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو رپورونو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو، افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبری اژانس د رپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سې شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا $100 میلیون اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتي مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سې شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه له احترامات مقبول کی قدر مناوب علی زکون کو زبرشنا هم فار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس فهم دوم ټولګي جغرافیا مزمن اتم لوسته هلمن دیم تاسو ټول درنه او علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه او صحت چمه ګم پتن می قدر مناوب علی زکون کو زمر استاسو دنن رسی اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتي هم چنان په کتاب کې صفحه 350 مینا پیل بیا تر 35 سپی پری درنه زکون کو زمر استاسو دنن رسی در سیاحت به هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له طبي او صنعتي نباتات، دویم د افغانستان د مالداري سرځایونه او ځنګلونه، دریم کاني منابع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې یو څه زده کړئ او په یو څه باندې وپوهیږئ او ستاسو د ټولو د مرتیا په هیله یم. درنو زده کوونکو، د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. خو ګللي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو ګران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډېر زیات صنعتي او طبي بوټي په کښې کې وده کوي، چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هېواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جغندر او ګنی شامل دي، چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې پنبه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کېږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کېږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه سوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده، او د نساجي په فابریکو کې یو له بل څخه دې دواړې سره جدا کېږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نهي، ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنچاري جوړېږي. یعنې دا دوې برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړېږي د نساجي په فابریکو کې، لکه سترنجیانې چې دي، جوالونه دي، رسیانې دي، او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړېږي، د کالیو مینځلو صابون جوړېږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنجاري جوړېږي. او همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګرامیو، ګلبهار، پلی خمری، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه، چې ډول ډول سنسس ټوکران یې پکښې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کېږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کېږي، راټولول کېږي، او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونو کې چې پنبه پکښې کرل کېږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنې همیشه که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کېږي، موږ تاسو مستقیماً ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د جغندرو په هکله لولو، چې جغندر هم پخپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جغندر د کرنې لپاره موږ تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو، چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري، او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هوار ولري، چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هېواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د بورې په فابریکه کې له جغندرو څخه بوره او له پاتې شنو څخه یې د حیواناتو کنجاره جوړېږي. یعنې د جغندرو څخه موږ تاسو بوره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنۍ چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ګنۍ بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې واوسېږي، په هغه سیمو کې راشنه کېږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېږي. له هغه څخه ګوړه جوړېږي او له پاتې شنو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کېږي. او همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمې له هندوستان څخه راوارد شوي دي، او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم اوس کرل کېږي. مخکې به ګنی چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کېږي. درنو ګلریز د کونکو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حقله لولو چې طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کېږي. درنو ګلریز د کونکو په لنډ او خلص ډول سره تاسو ته یادونه وکړم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه راشنه کوو، په خپله په صحرا او په دښتو کې راشنه کېږي، د غرونو په لمنو کې یا هم د غرونو په غونډیو کې دغه بوټي راشنه کېږي چې د دغه بوټو له جملو څخه یو په خپله زعفران، سپیرکي، بادیان او زیره شمېرل کېږي چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کېږي، او نور بوټي چې دي لکه خواږه خواږه ولا چې د پنیرک دی، مستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی، او هوجه چی ده در طول بیا پخپل سر سر یعنی پخپل سری توگه سر موجه و تاسه نرشنکو ده پخپل دغرونو او غندیو پا لمونو کی پا دشت و ویالو و کروندو پا سنکی رشنکیشی. رونو ګلریز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حقله ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري سرځایونو او ځنګلونو په حقله معلومات لاسته راوړو. درنو ګلریز د کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لوري څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالدارۍ له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړوي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغو حیواناتو ته ویل کېږي، درنو زده کوونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کېږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کېږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دي، دا انسانان ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کېږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزي کوي. همچنان درنو ګلریز کونکو، موږ او تاسو د اهلي حیواناتو او وحشي حیواناتو ترمنځ توپیر وپېژندئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کېږي، چې ځنګلونه په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله زموږ او تاسو ټولو ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه پکې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرنۍ او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده، او همچنان زموږ په هېواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلریز زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د ځنګلونو په حقله معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هېواد افغانستان د کانی منابعو په حق لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډای او شتمن هېواد دی، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دی، همچنان کانی منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي چې په افغانستان کې بېلابېل کانونه له جملو څخه یو په خپله نفت دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سره، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې، دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کانی منابعو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې زه مازې فقط د هره برخه یې د دغو برخو د کانی منابعو څخه یو څو کانی منابع درته په لنډ او خلص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کانی منابع یې په خپله اوسپنه، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کېږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دی چې د دې تر ټولو مهم قانون چې دی د حاجیاګک د اوسپنې قانون دی چې د اوسپنې اندازه یې په سلو کې دروش پته ته رسیږي. همدارنګه د اوسپنې قانون په روزګان، کندهار، حکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبلسراج کې ډیر زیاته کچه سره پیدا کیږي. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پشتکاران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګري په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلادي زده کوونکو، همچنان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او همچنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوی چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کېښوده. د مسو قانون څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې، د کندهار په خاکریزو، غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو، سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او همچنان سره زر چې دی هیڅکله هم زنګ نه اخلي. همچنان موږ ستاسو سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د ښځو ګاڼې جوړېږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او د دې تر څنګ سپین زر دی، سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي، خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدې دي. همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپله لاجوارد دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوي دي لاجوارد او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوارد نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوي دي. همچنان د سرپو او جستو قانون دي چې دغه قانون په خپله په هزاره جاتو د کوش د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې تر څنګ د مالګې قانون دی. د مالګې قانون په خپل د تخار او په تلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو د دېدم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لاس راغوري. وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور زده تاسو کورنۍ دند ده. تاسو به دغه درو پښتنو ته ځواب ورکوئ. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو، د هغو ولایتونو نمونه واخلئ چې په پکې کرل کیږي. دویم سوال، د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړئ. درېیم سوال، د مسو د قانون ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله احترامات مقبول کی قدر من اوګل لیس کون کو زه برشتہ غفار یو سره هم تاسو ټول ته شرف ماس ما د اتم ټوګی جغرافیه مضمون اتم لوستا. هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیس کون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری د صحت جام پتن درنو ز کون کو د چیز مرسته سو د نن ورځی جغرافیه مضمون اتم لوستې. نو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کی د تل پسیر له خل زنا سره په کتاب کې د چاو کلم نه ولري تر سو کول سي د نن ورځی د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لیست کون کو زمرستا سو درن رزی اتم لوست موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي. کتاب سفاله نفیزو سیمینه پیل بهتر اتش پرتیم سپی پری هم درنګ زمرستا سو درن رزی درسی اهداف عبارت دی له لومړی د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي، دویم جنوبی امریکا سندونه، دریم د امریکا د جهیلونو په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالیز د کون کو د پرته وجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پرې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو غل لیز د کون کو وسهم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چيله کسرنګ چې ما مخکې دا ونه وکړ زما راستا سودنن ورځې لوس د امریکا د سندونو په حق له څه پوهې شي نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په حق له معلومات لاسته راو تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له او طبي جغرافي په حق له معلومات لاسته راو چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لوی وچې د لومړي ځل لپاره په 1492 میلادي کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی و لومړنی شخص و چې امریکا لوی وچې ولیدل وروسته بیا د کریستین کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچي په نامه سره یادېدی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پوه کتاب ولیکئ چې بیا په هغه کې د مقالې ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو، یعنې د امریکا سپوچي نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نو نن ورځ موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ او تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکښې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړي دي، یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسېدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له ښې خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپله یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بله څخه په پوره توګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسېدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنې د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د میسي سی پي سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنې تر خولي پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي، یعنې په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېیمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیال یې بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري، یعنې دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی چې د میسي سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو سناسه 6,000 کیلومتره ته رسیږي، یعنی 6,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونې جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکښې چلول کېږي ځکه دی ټول کال کنګل وي. او همچنان د دې شمال کنګل سمندر د حوزې سیندونه له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي، یعنی په کال کې داسې میاشتې هم نیمه میاشت هم دی دغه ته همایه شکل ته نه اورېده دی چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت دی سه اوبه نرمې شي. د دې حوزې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د مکنیز سیند دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب خولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدر منځ د کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي چې د حوضې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوضې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلوروردو دی چې دغه سیندونه د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې ده د راکي غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلوروردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنې د دې اصلي سرچینې چې دي چې د دې منبع ځینې اکثر کېږي هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او واری دي. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تیویږي. د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دي، اوبه یې خټینې او سرې دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلوروردو په نوم سره یاد کړی دي او دغه نوم یې ورته ورکړی دي، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړه، خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. جنوبي امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یوه لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمېر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویه وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي. چې د اندیز غرونه د جنوبي امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري، چې د دې قطعې د ختیځې حوزې تر منځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جمرو څخه شمېرل کېږي. د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي. د دې ټولې اوبو چې دي د لوړو سرو ده، دا ټوله په اتلانتیک سمندر یا هم د اتلس په سمندر کې تیویږي. د دې وچې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي، چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوري او په دوامداره توګه د سیندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري. او د امازون سیند اوږدوالی د هغه له مرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې 4480 کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي، چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري. چې دغه سیند په خپله درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي او همچنان ډېرې لږې زوړې لري او د خپل بهیر په اوږدو کې څه ناڅه 1500 مرستیالان ورسره یوځای کېږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده، چې ربني ونې له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کېږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شې غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی، چې د کین غاړې مرستیال یې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د اپارتا سیند چې بیا دی د خپلې اوبه د برازیل د غرونو له لویدیځو لمونو څخه اخلي، چې د خپلو نننیو هوارو سیمو څخه له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو 4500 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیړیو چلولو وړ سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د لانزیا په هیواد کې پروت دی، چې د نړۍ ډېر لوی زړوبي ګڼل کېږي او لوړوالی یې 1450 متره ته رسېږي، چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو اوس د لوس راتلونکي برخې ته راغلي یو، چې په دې برخې کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات لاسته راوړو. امریکا لویې وچې په خپل جغرافیې موقعیت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې په تېرو لوستنو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو وم پیژندل چې جهیلونه په خپل هغه ولاړو بوتو کې چې څلور خاوته و چې اوسې جامینس کې ووي د ته جهیل ویل کېږي. نو امریکا په لوی وچه کې د طبیعي ځانګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمېر جهیلونه شته دي چې شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو اته جی زر دوه سوه اویا کیلومتره مربع دی او د مشګان سیندی بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی. هارون سیندی چې هغه په خپل 16,200 کیلومتره مربع دی. ایری سیندی چې هغه په خپل 15,000 کیلومتره مربع دی.